با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم اجمل انمسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. انصاف بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور، زم قدرمنو دوستانو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې مو د سر موضوع دا ده چې ولسمشر شفنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بللې. دا نور ریپورټونه لرو. همدارنګه یو کلی زرغګونه ډرامه هم په دې یو ساعت کې اورېدونکو ته وړاندې کوو، خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان او نړۍ خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بولي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د ترکمنستان د هڅو ملاتړ کوي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اوکراین د کړکیچ اروپایي منځګړي وایي هغه دوو کسانو چې اوکراینی ځواکونو لخوا نیول شوي اعتراف کړی چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو غړي دي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه. ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بولي. ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې غونډې ته په وینا کې د افغانستان جګړه یو ځل بیا تحمیلي وبلله، او په دې ترڅ کې د پاکستاني چارواکو د هغه ویناوو یادونه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره پر مرستو اعتراف کړي. ښاغلی غنی زیاته کړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لدی وینا چې د پاکستان له خاورې به هیڅ چاته د افغانستان پر ضد د کار اخیستو اجازه نه ورکوي ډیر خوشاله شوی، خو د ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپل داشمنه په عمل کې ثابت کړي. بلخو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د ترکمنستان د هڅو ملاتړ کوي. ښاغلی شریف په اشقابات کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان ګولی بیردی محمدوف سره په خپل پرونی کتنه کې ویل هیواد چمتو دی چې د خبرو او ډیپلوماسۍ لاره د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره د ترکمنستان هلې ځلې پیاوړې کړي. ترکمنستان د منځنۍ اسیا یوازینی هیواد دی چې د نوې ملسیزې په وروستیو کې د طالبانو له رژیم سره یې خیاړي کې لرلې. د پاکستان او ترکمنستان مشانو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا او د انرژي د صادرولو د سکتور په اړه هم خبرې وکړي. دا ټاپي پروژه چې په ملکی دو سره د ترکمنستان غاز د افغانستان لالارې پاکستان او بیا هند ته انتقالیږي د دې سکتور د ملاتړ دی. د ترکمنستان ولسمشر ویل چې دا پروژه په بریالیتوب سره د ملکی دو په حال کې ده. بیردی محمدوف زیاته کړه چې ټاپي پروژه به په سیمه کې د انرژي په اړه باسونه یو نوی پړاو ته ورسوي. په هرات ولایت کې چارواکي وایي چې په شندن ولسوالۍ کې پر درې ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د پرونی حمله په نتیجه کې برید کوونکو ته سخت تلفات اوختي. دا هرات والی ویاند احسان الله حیات په دیاړه ویل
در درگیری که 7 ساعت طول انجامید 14 جسد که ما
دی وی پاغن خطه کی چې وسات روانه و څوار لس مولي پیژندل شوې دی او موږ ولیدل چې دا مستقیما د طالبانو مولي وو، خو د طالبانو ټول تلفات د څوار لس او درويشتو کسانو تر منځ دي
کوشته شوم.
دا خغلی حیات په وینا په جګړه کې افغان ځواکونو تمرک شوب لنډه دا وختي په سیمه کې د ساده رادیو خبريال د ریپورت لمخې د دې جګړې په نتیجه کې د سیمې ځینې اوسیدونکو ل خپل کورونه وټلي او د هرات خار ته کډه شوي. د وایي چې طالبان د خلکو کورونه ته نوتی وو له هغه ځای ډزې کولې او افغان ځواکونو د کورونه تر ور لاندې نیولې وو. د سیمې د یو روختون چارواکو ویلي څلور ماشومان او خزې چې ټپین شوي وو د روختون ته انتقال شوي دي. په نیمروز کې چارواکي وایي هغه تو کسانو لډل چې غوښتلې په دې ولایت کې ځان وژون کې حمله وکړي شپک تنه وژل شوی. د نیمروز امنیې قومندان محمد قاسم جنگلباغ پرون ماخام آزادۍ رډیو ته ویل د پیښه د نیمروز ولایت په چاربوجک ولسوالۍ کې شوی. د جنگلباغ په وینا د دې پیښېلت هغه 14 و چې د برید کوونکو په ډله کې وشوه.
8 نفر انتحار کننده میخواستن در ولسوالۍ هجوم.
جنگلباغ وایي تو تنو انتحاریانو غوښتل چې پر ولسوالۍ برید وکړي چې لنی کمرغه د دوی د یو واسکټ د غوسو پر مهال و 14 په 14 کې د ډلې شپک تنه وژل شوی او دوه نور
تخریب کړي.
د نیمروز امنیې قومندان په وینا پیښه د چهارشنبه په ماخام شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او سم دا سیمه او نړۍ څو خبرونه. د اوکراین د بحران اروپایي منځګړي وایي هغه دوه کسانو چې د اوکراینی ځواکونو لخوا نیول شوي اعتراف کړی دی چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو غړي دي او له بلتون پالو د ملاتړ لپاره مسکو استولي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا د دې خبر افشا تر دې دمه په اوکراین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د مستقیم لاسوهنې په اړه تر ټولو موثق سند دی چې خبرېږي. کیف او لویدیز متحدان لڅو میشتره په دی خو پر روسیې تور لګوي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي او وسلی ورکوي خو روسیې د اداره دوي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي چې له دوو روسي اسیرو پوځیانو سره یې په یو پوځي روغتون کې د چهارشنبې په ورځ مرکه وکړه او دواړو اعتراف وکړ چې د روسیې د پوځ غړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تایید کړی چې د اسلامي دولت ډلې په لاس ته عراق د رمادي خار سقوط یو تکتیکی په شاته گو خو د ویلي فکر نه کوي چې د افراطي وسلوالو پر ضد په جګړه کې ماتې خوړلې. ښاغلی اوباما له اتلانتیک مجلې سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي شک نشته چې د عراق په سنی میشتو سیمو کې پوځي ځواکونو ته نه یوازې باید د روزنې پروګرامونه زیات شي بلکې سنی قبایل هم باید تر اوس زیات فعال شي. په همدې حال کې د عراق د حکومت پلوي پولیس او ملیشه ځواکونه وایي چې اسلامي دولت ډلې پرون پر رمادي کې د دولتي ځواکونو دفاعي لیکې هم ونیولې او د دوی دفاعي لیکې وسله رمادي خار لس کیلومتره لري په حزبیه خار کې پرتې دي. په روسي رپورټونو کې ویل شوی چې د رمادي خار د ختیځ په شل کیلومتره واټن کې په خالدی خار کې زرګونه شیعه جنگیالي راټول شوي او د رمادي خار د بیرتنیولو عملیاتو ته چمتووالې نیسي. د سوریه د بشری حقوقو یو څارونکو ټولنه وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو د سوریه د تاریخي خار پالمیرا لنیولو وروسته ولستنه ملکیان ادم کړي. د سوریه د بشری حقوقو د څار ټولنه چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي چې لک تر لګه د څلورو کسانو سرونه غوت شوی. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي دا کسان د سوریه له رژیم سره په همکارۍ تورونو. د سوریه د بشری حقوقو د څار ټولنې په وینا د پالمیرا خار د نیولو په عملیاتو کې چې سباند دوه ونې مخکې پایل شول څلور سو شپېته کسان وشل شوي. د چهارشنبه په ورځ داعش ډلې پر دې تاریخي خار چې د نړۍ د څو نورو تاریخي خارونو په څیر د یونسکو د تاریخي میراثونو په فهرست کې دی ولکټینګ کړه. دا ویره شته چې داعش ډله به د عراق د څو خارونو په څیر د خار هم ویجاړ کړي. د اسلامي دولت ډلې د پلویانو پر ټویټر پاڼه په خبرو شوي بیان کې ویل شوي چې د پوځي قرارګاه په ګډون ټول پالمیرا خار د داعش ډلې په ولکه کې دی او دا د سوریې لومړنی خار دی چې په مستقیم ډول د سوریې له پوځي ځواکونو څخه نیولې دی. ولسمشر باراک اوباما تونس له ناټو بهر د امریکا لوی متحد بولي. ښاغلی اوباما له 2018 کال راهیسې په تونس کې د ډیموکراتیک پرمختګ د ستاینې په خاطر د هیواد ته د لقب ورکړ. اوباما د تونس له ولسمشر سره تر کتنې وروسته ویل متحده ایالات له تونس سره لنډمهالې مرستې کوي څو خپل اقتصادي اصلاحات بشپړ کړي. په واشنگتن کې په پرونی کتنه کې دواړو مشانو د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او د تونس په ګوندي هیواد لیبیا کې د سبا د هڅو په اړه خبرې وکړې. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زمګ وی پانه کې هم کتلی شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانه پاته دا وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بولي. په دې اړه د ولسی جرګې یو غړی نادر خان کټوازی
جمهور دې قاضي پاکستان ته ویلي دي چې تاسو د افغانستان په خپل باندې پالیسي کې عملی بدلون راوستای شي کې نه شي راوستای او که راوستای شي نو میا سو پورې پاکستان حکومت ته وخت چې افغانستان په خپل باندې پالیسي خپل بدل کړي.
په دې اړه بشپړ ریپورت لرو. له دې مهم خبرو چې د تماس د نړیوالې ډلې په پرونی کانفرنس کې ګډون کوونکو د افغانستان سره د مرستو په دوام او له دې هیواد سره د شوو ژمنو په عمل کې دوه ټینګار کړي. په همدې غونډه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو مسله هم یاد کړې ده. په دواړو مسلو له کابل جلا جلا ریپورتونه لرو. د ناتو لپاره د امریکا د سفیر لاغه سرګندونو مام خبرو چی وای له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو دوام به دغه هیواد کې د خی حکومتداري امنیت او لګونډوي سره په خوړی کو پوری تړلې وی. د ولسی جرګي اداري هیات او حقوقي کارپوان وای چارو ته د اشخاصو د ټاکلو په سر د حکومت د مشان ترمنځ اختلافونو د ډیرو خلکو حیثیت ته زیان رسولې. دا موضوع هم سیړو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د هوکړلیک پر مسودې هم دوه ریپورتونه لرو. که وختو زین نور مسایل هم در سره شریکو. د سیمه او نړۍ پر ریپورتونو کې اوري چې قرغستان پرون یو قانون تصویب کړ چې د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته لار برابرې. یو کله زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع به سم له یاده مباسي. ازادي راډیو دا ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بللی. د افغانستان پخواني حکومت له وسوالو مخالفانو سره د سولې په مقصد خورا زیاتې هڅې خو بې نتیجې هلې ځلې وکړې. ښاغلي غنی پرون په خپلو نوو څرګندونو کې پر پاکستان غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې صادقانه رول ولوبوي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د خبرو پر مهال لومړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ او په دوهم ګام کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې غونډې ته په وینا کې د افغانستان جګړه یو ځل بیا تحمیلي وبلله او په دې ترڅ کې د پاکستانی چارواکو د هغو ویناو یادونه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره پر مرستو یې اعتراف کړی.
We seek a twin peace between Pakistan and Afghanistan.
موږ د یوې غبرګې سولې په لټه کې یو. یو د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله او بل د افغان حکومت او وسلوالو سیاسي مخالفینو ترمنځ سوله. لموږ سره یو نه اعلان شوی دښمنی روانه و چې زموږ پاکستانی همکارانو اعتراف هم پرې کړی. دا د دوو دولتونو ترمنځ مقدماتي سوله ده، خو د دې کار لپاره باید پر تیرو میراثونو برلاسي شو. خغلی غنی زیاته کړه دای د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لدی وینا چې د پاکستان له خاورې به هیڅ چاته د افغانستان پر ضد د کار اخیستو اجازه نه ورکوي ډیر خوشاله شوی، خو د ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپل داجمنه په عمل کې ثابت کړي. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی حکومت په تیرو ډیر لسو کلونو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره خورا زیاتې خو به نتیجه هلې ځلې وکړې. د ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی هم باور لري چې سوله باید له پاکستان سره وشي، ځکه دا هیواد د افغانستان د جګړې اصلي مقابل لوری دی.
منکه کوم دا تقاضا لري چې اول له چا سره چې هغه طالبان یې نیولې دي په هیڅ یو طالبان روزي وایي چې له هغه سره بروغه وکړو تر څو پورې زمینه دې ته برابر شي موږ له طالبانو سره بروغه وکړو. د ولسمشر دغه خبره زه منکه څه بولم، ځکه چې تېر حکومت کې هم دغه د سولې شورا وه او رئیس جمهور تقریبا سل سفره پاکستان ته وکولو، مګر هلته ډېر وخت زموږ په فرعي مسایلو باندې تېر شو. مثال په ډول باندې څو سفرونه رئیس جمهور مې د ملاد رادر خلاصول وکړو چې هغه یې ستراتیژي نه درلوده.
خغلی کټوازی وایي د پاکستان په وړاندې د اوسني حکومت دریځ د پخواني حکومت په پرتله ډېر قاطع دی.
رئیس جمهور ډېر قاطع پاکستان ته ویلي دي چې تاسو د افغانستان په حق لبانې پالیسي کې عملي بدلون راوستای شي که یې نه شي راوستای، او که یې راوستای شي تر نو میاشتو پورې پاکستان حکومت ته وخت شته چې د افغانستان په حق لبانې پالیسي خپله بدله کړي. او په دې باندې پوهېږو موږ چې د افغانستان وسلوال مخالف چې دي هغه ټول د پاکستان لخوا حمایتېږي، دوی د پاکستان هم انکار نه کوي او نه انکار ځینې کولای شي.
ولسمشر اشرف غنی په خپل وینا کې زیاته کړه هغو وسلوالو ته چې سوله کوي خرغلاست وایي، خو د زیاته کړه چې د سولې له مخالفو طالبانو سره به د زور په ژبه خبرې وشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
پرون په کابل کې د تماس د نړیوال ډلې هغه کانفرنس جوړ شو چې په کې د افغانستان په اړه خبرې وشوي. دا د دې ډلې شپاړسم کانفرنس و. په دې کانفرنس کې د افغانستان سره د مرستو په دوام او له دې هیواد سره د شوو ژمنو په عمل کېدو خبرې شوې. خان محمد سیند له کابل په دې موضوع رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تماس د نړیوالې ډلې دا کانفرنس د هیواد د ثبات، اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره مهم ګڼي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دې کانفرنس د ژمنو پلي کول به د افغانستان او سیمې روانې ستونزې کمې کړي. د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل د پنځشنبه په ورځ د دې کانفرنس د اهدافو په هکله وویل.
زموږ د نن بحثونه څلور بخش درلوده: پر امنیتي قواو، د افغانستان پر امنیت او د امنیتي قواو پر ضرورتیاتو. دوم بخش ټوکیو د پاسخګوی چارچوب په باره کې بحث وشو. دریم پر قلب آسیا پروسه او کانفرنس همکاري اقتصادي. او څلورم حقوق بشر او اخري بحث پر انتخابات سر راټول کړي.
د تماس د نړیوالې ډلې په شپاړسم کانفرنس کې د نړۍ د 500 هیوادونو او سازمانونو 110 استازو ګډون کړی وو. د تماس د نړیوال ډلې رئیس او د جرمني ځانګړي استازي مایکل کخ وویل سره لدی چې افغان حکومت په هیواد کې د شته ستونزو کمولو ته هڅې پیل کړي، خو په کار ده چې دا هڅې نورې هم پراخې او جدي شي.
On human rights, where we've seen great strides ahead in Afghanistan.
د بشر د حقوقو په برخه کې په افغانستان کې ډیر پرمختګونه وینو. موږ باید په دې پوه شو چې په دې برخه کې باید ډیر کارونه نور هم وشي.
په افغانستان کې د تماس د نړیوالې ډلې لومړی کانفرنس په 2009 میلادي کال کې جوړ شوی و. په عین وخت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن له دې هیواد سره د امریکا او نړیوالې ټولنې د مرستو په دوام تاکید وکړ.
مونږ غواړو چې په راتلونکي کې هم د خپلو دوامداره مرستو ژمنه وکړو او غواړو دا مشارکت په راتلونکي کې هم واوسي.
امریکا په داسې حال کې له افغانستان سره د لا مرستو په دوام تاکید کوي چې په تیرو شاوخوا دیارلسو کلونو کې امریکا او نړیوالې ټولنې له دې هیواد سره د میلیاردونو ډالرو مرسته وکړه، خو ویل کېږي چې په دې هیواد کې د اداري فساد د موجودیت له امله د دې مرستو ډیره برخه پر ځای ونه لګېده. کارپوهان وایي له دې مرستو څخه په ناوړه ګټه اخیستنه کې سربیره پر ځینو افغان مسؤلینو یو شمیر بهرنیانو هم لاس درلود. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت د پراتلونکو کې د دې مرستو د شفاف لګښت جدي څارنه وکړي.
بلخوا د تماس ته نړیوالې ډلې مشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار کوي. مایکل کخ او دانیل فیلډمن د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال سره په یوه ګډه خبري غونډه کې دا وړتیا وګڼله. افغان حکومت بیا وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډیر سر کار پیل کړي. یوسف خان زدران په دې اړه له نور تفصیل سره.
د تماس د نړیوالې ډلې مشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لخوا د کار په ژر پیلېدو ټینګار وکړ. مایکل کوخ دا څرګندونې د پنجشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال سره په کابل کې یوې ګډې خبري غونډې ته وکړې. ښاغلی کوخ د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح په اړه وویل په دې برخه کې بعد د نړیوالې ټولنې مرستې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو موافقې له مخې له افغانستان سره وشي.
هر څوک په دې پوهیږي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړ سو او غړي وټاکل سول او پاړه پریکړه هم وسوه. نو اوس دا اړتیا ده په ټینګار سره بیا وایم چې دا اړتیا ده. هر څومره ژر چې ممکن وي باید کار پیل کړي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر د ټاکلو او د دندو د لایحو په سر د نظر اختلافونه تر اوسه په افغانستان کې جنجال جوړونکي دي او ویل کېږي چې لامدې عمله دا کمیسیون نه دی توانېدلی چې خپلې چارې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غني هم په تازه څرګندونو کې ویلي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره هڅې روانې دي. ښاغلی غني د پنجشنبه په ورځ د تماس د نړیوالې ډلې سره په غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان راتلونکي انتخابات به د نړیوالې ټولنې له شرایطو سره سم ترسره شي. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د خپلو ژمنو د عملي کېدو لپاره د انتخاباتي نظام د اصلاح انتظار باسي. دانیل فیلډمن په دې خبري غونډه کې وویل د انتخاباتي سیستم د اصلاح په صورت کې نړیواله ټولنه چمتو ده چې دا کمیسیون پیاوړی کړي.
مشتول د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د فرمان کار بشپړېدو ته سترګې په لار یو. د دې کمیسیون تر ټولو مهم کار دا دی چې کار پیل او افغان حکومت د انتخاباتو په اړه خپل وړاندیزونه ورکړي، اجنډا جوړ کړي او په نږدې راتلونکي کې هغه عملي کړي.
له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د تماس نړیوال ډلې غړو ته ډاډ ورکړ چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کار ډیر ژر پیلېږي. ښاغلی کرزی وایي اوس هم د افغانستان د انتخاباتو په برخه کې تخنیکي، لوجستیکي او د بودیجې ستونزې شته او د انتخاباتو کمیسیون په دې برخه کې جدي مرستو ته اړتیا لري. په دریو عمده ستونزو خبرې وشوې. لومړی په تخنیکي اړخونو، دویم دا چې موږ د جنګ په حالت کې یو او د انتخاباتو لوجستیک او نور اړخونه په دې برخه کې ډېرې ستونزې جوړوي. دریم د بودیجې ستونزه هم یاده شوه. خپل رئیس صاحب ژمنه درلوده چې دې مسایلو ته په کتو هغه کمیسیون چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره کار کوي ژر بشپړېږي او رئیس انتخابیږي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون رامنځته کول د ملي وحدت حکومت د جوړېدو له اساسي شرطونو او د نړیوالې ټولنې د عمده غوښتنو څخه ده. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د افغانستان انتخاباتي سیستم په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخ دی او باید د دې ستونزو د حل لپاره بنسټیز کارونه وشي. د دوی په باور که څه هم په دې برخه کې ډیر وخت ضایع شوی، خو که د نړیوالې ټولنې له ټینګار سره اوس هم دا کار پیل شي، ښایي د خلکو او نړیوالې ټولنې باور پیاوړی کړي.
از کابل تا زابل، له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ شنه راډیو اوریده، خو زموږ غږ لاساده راډیو نه اوري. یو شمیر حکومتي چارواکي ویل تر اوسه د افغانستان پاکستان ترمنځ استخباراتي معلوماتو د شریکولو تفاهملي کورسته شوې نه ده، بلکې واځي مسوده نه هاي شوې. یوې امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي ویل یو شمیر کسانو دغه خبر ناسم خپور کړي. په دې اړه له کابل د حمید هارون عثمان رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهملیک د لاسلیکې دوه خبرو تر خپرېدو وروسته د سیاسي کړیو او شخصیتونو ترمنځ اختلافونه رامنځته شوي، یو حکومتي سرچینه وایي چې دغه تفاهملیک لاسلیک شوی نه دی بلکې مسوده یې وروسته شوې ده. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم واخیستل شي وایي یو شمېر کسانو له وخته مخکې دغه خبر په ناسم ډول خپور کړی، خو دا په ډاګه شوې نه ده چې دغه کسان څوک دي او د کوم هدف په نیت دغه خبر داشان خپور کړی دی. تر دې مخکې اجرایه ریاست چې جمهوري ریاست ته یو نږدې ارګان دی هم ویلي چې باید پر دغه تفاهم لیک له سره غور وشي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون رئیس میرداد نجرابی هم له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د اوسنیو اختلافاتو په نظر کې نیولو سره دې ته اړتیا ده چې د دغه تفاهم لیک ځینې مواد له سره وکتل شي او یا هم لغوه شي.
موږ هیله مند یو څنګه چې ویل کیږي د افغانستان زیات شمیر دولتي سرچینې هم په دې باور دي چې دغه تفاهم نامه دی لغوه شي. که لغوه هم نشي، زما په باور هغه مواد چې د افغانستان د ملي ګټو سره مطابقت نه لري یا دی بیا وکتل شي یا دا چې لغوه دی اعلان شي.
خغلی نجدابی هم در از ویل دغه تفاهم لیک د وضاحت لپاره درتلونکو ونې د یک شنبه پورز اړوند حکومتي چارواکي د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ته رابلل شوی چې تر هغه وروسته به په عمومي غونډه کې په دې اړه وروستي پریکړه وشي. دغه څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اشرف غنی د پنج شنبه د ورځې په مازیګر له یو شمېر سیاسي او جهادي شخصیتونو سره پر دې سلا مشوره کوي چې دغه تفاهم لیک لاسلیک کول ته څومره اړتیا ده. ویل کیږي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک له مخې به په پوځي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ معلومات شریک شي. سره له دې چې په افغانستان کې د نننه د دغه تفاهم نامې له لاسلیکې دوه سره مخالفتونه وشول، خو د روانې اونۍ په پایل کې د پاکستان د پوځوایان ترې هرکلی وکړ. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان تل افغانستان غولولی او د داراست تفاهم لیک د لاسلیکولو په پلمه غواړي د دغه هیواد پټو استخباراتي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
زه فکر کوم لا دغه تفاهم لیک سره به لا خلاص لاس ولري. دغه تفاهم په پنځو مادو کې لاسلیک شوی چې یوې د تورستانو مخنیوي او د تورستانو په اړه له یو بل سره د موضوعاتو شریکول دي. زه فکر کوم په هغه اطلاعاتي برخه کې چې افغانستان معلومات لري، اوس د دې تفاهم لیک په اساس پاکستان هغه پټو اطلاعاتو ته چې افغانستان د هیواد د امنیت لپاره لري لاسرسی پیدا کړي او ترې وسوي استفاده وکړي، نو ځکه دا د افغانستان په ګټه نه دي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف هم انتقاد کړی چې د پاکستان له استخباراتو ISI سره د دغه تفاهم لیک په اړه د افغانستان له خلکو سره سلا مشوره نه ده شوې. خغلی سیاف دغه اقدام یو ناسم کار ګڼل او ویلي چې دغه تفاهم لیک یوازې د پاکستان په ګټه دی. خو د تیرې دوشنبه په ورځ د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند ویلي چې له پاکستان سره دا راست تفاهم لیکونه په 2008 او 2009 میلادي کلونو کې هم لاسلیک شوي دي. جمهوری ریاست ټینګار کړی چې له ISI سره د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د نوي تفاهم لیک په مساوده کې د اندېښنې وړ څه نشته.
بلخوا پاکستان وایي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي چې وایي هم د استخباراتي معلوماتو د شریکولو برخه ده. دا څرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو پر سر هوکړي په افغانستان کې د نناک سلاملونو لپاره ولي. په دې اړه له پیښور د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي چې یو هم پکې د استخباراتي معلوماتو شریکول دي. دا وزارت هم دراز زیاتوي پاکستان په سیمه کې له ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښه او پراخ اړیکې غواړي او په دې لړ کې خپل هلې ځلې روانې وساتي. دغه څرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وان خلیل الله قاضي د پنځشنبه په ورځ نوښته په اسلام آباد کې په خپلې ونیزي خبري غونډه کې خبريالانو ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای او د افغانستان د ملي امنیت ترمنځ په دې وروستیو کې د معلوماتو د شریکولو په لړ کې د شوي تفاهم لیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو شریکول ضروري دي. دی وایي که غواړئ چې د تروریزم مقابله وکړئ نو په دې لړ کې د استخباراتي معلوماتو شریکول لازم دي. له افغانستان سره زموږ په ډیرو برخو کې مرستې دي چې په دغو کې یوه هم د استخباراتي معلوماتو شریکول دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په لړ کې د شوي تفاهم لیک په اړه دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د دې هیواد د پوځ ویان هم د دوشنبه په ورځ د معلوماتو شریکولو او په دواړو غاړو کې د منسجم عملیاتو د ترسره کولو په لړ کې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک پخلی کړو. په ان حال کې د پاکستان د پوځي او سیاسي چارو ځینې کارپوهان د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ دغه تفاهم لیک هرکلی کوي او وایي چې دواړه خواوې باید په کې له اخلاص کار واخلي. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه پخواني ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
همکاري مخکې نه وه اوس د لوزنامې نه پس هغې له یو رسمي شکل ورکړی شو. خو خبره دا ده چې آیا دا دواړه ادارې به په ښه اخلاص سره یو بل سره چې کوم دی دغه شریکوي یا زمنګ د پاکستان اداره یا د افغانستان اداره نو بیا به په دې کې شکوک او ثبات پیدا شي بلکې یو بل سره غېږ ورکړي او هر څه چې هغې سره کوم رپورټ یا هغه دوی ته ورکوي او چې دوی سره کوم رپورټ یا هغې ته ورکوي نو بیا خو به دا شکوک او ثبات ټول ختم شي او بیا به په صحیح معنو کې چې کوم دی په دواړو کې اشتراک او همکاري پیدا شي.
د مومند په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډول تفاهم لیکونه او تړونونه باید په افغانستان کې د سولې او سیاسي ثبات لامل شي.
دا خو یو الخ دی خبره بنیادی ده چې کوشش دا پکاره چې په افغانستان کې جنگ ختم شي د هغې نه پس بیا دا شکوک او ثبات هم ختم شي. د هغې دپاره کار پکار دی صرف په دې چې د پاکستان او د افغانستان دولتونه یو بل ته لنډ شي او ادارې یو بل ته لنډ شي او فوجونه یو بل ته لنډ شي او ایجنسۍ یو بل ته لنډ شي دا خو یو الخ دی. خو اصلي خبره ده چې په افغانستان کې جنگ څنګه بدلېدی شي نو دغه تضحیت ته توجه پکار ده. دا هم یو ښه ګام دی یو ښه یو پیشرفت دی باید چې داسې کارونه نور هم داسې وشي.
دا یادونه ور ده چې د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو تفاهم لیک تر هغې وروسته لاسلیک شو چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز د رواني میاشت په 12 نیټه کابل ته لاړه او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره یې په خپل منځي او سیمه ییزو اړیکو خبرې وکړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمایز موضوع قرغیزستان پرون قانون تصویب کړ چې د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته لاره پرانیسي. د قرغیزستان ولسمشر ویل دا اقدام د دې هیواد د ملي امنیت په ګټه دی. له دې سره به د منځنۍ آسیا د فقیر هیواد نور هم روسیې ته نږدې شي. په دې اړه احمد تکل د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورت وړاندې کړي.
د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف پرون هغه سند لاسلیک کړ چې لمخه د دې هیواد د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب لپاره ټول لازم شرایط مني. د دې سند د لاسلیک په مراسمو کې اتمبایف وویل د نړۍ په یوې سترې اقتصادي ټولنې کې ګډون د قرغیزستان له ملي ګټو سره بشپړ مطابقت لري. د زیاته کړه اوس یې هیواد دا امکان تر لاسه کوي چې د دې ټولنې د نورو غړو هیوادونو اقتصاد پنګې او سوداګرۍ ته په خپل خوره کې وده ورکړي. قرغیزستان له روسیې، قزاقستان، بلاروس او ارمنستان سره په دې ټولنه کې یو ځای کیږي. د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د قرغیزستان ګډون باید د ټولنې د نورو غړو د پارلمانونو لخوا تصویب شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین جدي هلې ځلې پیل کړي چې د پخوانی شوروي اتحاد د جمهوریتونو پام د ټولنې ته راوړوي. د دې سند لاسلیک قرغیزستان په داسې حال کې روسیې ته ورنږدې کوي چې لویدیځو هیوادونو د اوکراین د کړکېچ له کبله له روسیې څخه فاصله نیولې، د لویدیځ اقتصادي بندیزونو او د تیر کال په اوږدو کې د تیلو د بیې ناڅاپي ټیټېدو په بلاروس او د پخوانی شوروي اتحاد د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم یو لړ ستونزې رامنځته کړې. د اروپا آسیا د اقتصادي ټولنې هدف دا دی چې د غړو هیوادونو په قلمرونو کې د تجارتي مالونو آزاد تګ راتګ ته لاره ورکړي. دا ټولنه اروپایي ټولنې ته چې 28 غړي هیوادونه لري ورته ده. یاد شوی ټولنه که څه هم یو تجارتي بلاک بلل کیږي، خو د پخوانی شوروي غړي هیوادونه وایي چې ښایي مسکو د دې ټولنې له اقتصادي وزن څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار واخلي. روسیې هڅه وکړه چې اوکراین هم په دې ټولنه کې شامل کړي، خو په اوکراین کې د هغې مخالفینو دا د روسیې د نفوذ یوه وسیله وبلله او ویې ویل د روسیې وروستی هدف دا دی چې پخوانی شوروي اتحاد په یوه بله بڼه راژوندی کړي.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بللې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د ترکمنستان د هڅو ملاتړ کوي. په هرات ولایت کې چارواکي وایي چې په شینډن ولسوالۍ کې په دریو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د پرونی حملې په نتیجه کې برید کوونکو ته سخت تلفات اوښتي. په نیمروز کې چارواکي ویل هغه تو کسانو چې غوښتل په دې ولایت کې انتحاري حملې وکړي شپږ تنه یې په خپلې وچاودنې کې وژل شوي. د اوکراین د بحران د اروپایي منځګړو لخوا ویل شوي هغه دوو کسانو چې د اوکراینی ځواکونو لخوا نیول شوي اعتراف کړی چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو غړي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تایید کړی چې د اسلامي دولت ډلې په لاس د عراق د رمادي ښار سقوط یو تکتیکي شاتګ و، خو د ویلي فکر نه کوي چې د افراطي وسلوالو پر ضد په جګړه کې ماتې خوړلې. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. د اتو بجو د خبرونې لپاره خبري مطالب پای ته رسو. 19 پروګرام ترازو یو کله زرغګونه ډرامه وړاندې کیږي. لیا د مباسي چې ورسته د کابل په سټوډیو کې زموږ همکاران د ډرامې پر موضوع ژوندې بحث لري چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. یو کله زرغګونه
یو کله زرغګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې شاغا او مقیم د پولیسو لخوا لاس په لاس پر رشوت ونیول شول. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو ولی جان چې همدې مقیم بندي کړی وو سرنوشت یې څه کیږي.
په چورتونو خارونه نه ودانېږي.
څنګه ورور پوه نه شوم؟
نور مې زړه درته تنګ شو. هماغه د خپل ورور خپل بندګری کیسه دې شراته وکړه. نور دې له بېګار ایسې یو خبر هم نه دی ویلې.
ادریس ورور خبرې او کیسې مې خزړ کیږي. په بند او زندانونو کې بس د ازادي شیرونه سره وایو.
هسې مو وایا، ډېرو پښتنو شاعرانو په بند کې د ازادۍ په خیال شیرونه ویلې دي.
او د خوشحال بابا دا یو شعر هم دا اوس را په یاد شو چې وایي: پس له بنده دی دا اعظم، د خوشحال د خاطر جزم، یا نیولی مخ مکی ته او یا مغولو سره رزم. خیر څه به ورسره ګورم؟
ګوره بیا ونه وایه. ښه،
خو د شعر ویل ګران کار راته ښکاري. هغه نه شم کولی، خو پوښتنې ډېرې ښې کولی شم.
او پښتنې به دې دلته په بندیخانه کې د څارنوالانو له څېړنې څخه زده کړې وي.
همداسې وګڼه. خیر ادریس خانه، اوس ته راته ووایه چې ولې بندي شوی؟
هغه متل به دې اورېدلی وي، وایي چې نه کار په هغه څه کار.
په بندیخانې کې خو هر بندي په خپل کار پښېمانه وي. وایي چې کاشکې مې هسې نه وای کړې، او کاشکې مې داسې نه وای کړې.
که زه په خپل قانون یا خبر وای نو ما چرته جنجالونه په لرګو چړو حلول.
ښه نفر دې په چاقو حلای. ولې
ګاونډي مې خپل کور دو منزله کوي، دوه غبرګې کړکۍ زما د کور خواته پرېښودلې.
ښه نو دا خو ستا کور د هغه تر کور لاندې شو.
و که نه ټول غم همدا و، په سره په جنجال شو. اخو ډب مې شروع کړ، سړی مې په چاقو وه، هغه بستر شو او زه بندي.
وروره په چاقو او چاړه څه اعتبار؟ که دې سړی وژلی و بیا
او خدای را باندې فضل وکړه. بیا چې دلته بند ته راغلم پوه شوم چې هغه سړی هسې هم قانوني حق نه درلوده چې زما د کور خواته ورسې پرېږدي. خو عریضه به مې پې کړې وای.
بیا قانون پیدا او کاری
خپل قرض راوړم
سره مستند اسناد ته مخکښم
دا هغه دغه مقیم نیمه پولیس خو نه دی
او او لکه چې بیا راغې څه بوي
څارنوال سه ته خو یو ځل زما خبره کنه واوره کنه څارنوال سه
مګه کیګه اوس راځه ستا خو یو جرم نه دی تا هغه ولی جان په څه خبره یو شپه او ورځ کوټه ګل پکړې وا
ای ولی جانه دا خو زمونږ په خور روان دی
والا
ولی جان څوک دی
زنه زه ادریس مسابې دی
زیم ولی جان زیم خو امر صاحب قسم دی که به می تم کړی وي
پوهیږم زابطه دروازه خلاصه کړه راځه زندان د بیگونه او خلکو ځای نه دی ولی جانه
څه زه خلاصوم
ګوره څارنوال صاحب زم بیگونه یم
خدا خبر سپینیږي غم مکوه نه نوځه د زندان دا کوټه ستا غوندې ګناګارانو لپاره جوړ شوې دي
تا څه روان دي ولی جانه د مقیم لاسونه خو ولچک دي
هو زم څنګه نه پوهیږم چې څه خبره ده
راځه ولی جانه ضابطه دروازه بند کړه
څارنوال صاحب هغه شاغاز ما پوره وړی و ما رشوت نه اخیسته
دا خبرې د اوس ځای نه نیسي ستا غوندې خامارانو ځای همدا بندې او تورې کوټې دي
ولی جانه په مخه دې ښه ما ته هم دعا کوه چې له بنده خلاصوم
آمین
تا څنګه کار وشو چا چې ولی جان په ناحقه نیولی و هغه خپله زنداني شو
ډېر مه بنګېږه تا څه ویله ځانه سره لګیا یې
زه مقیمه ما باندې ډېر مه ګورېږه اوس هغه امیر صاحب مقیم نه یې یو بندي ته او یو بندي زه یمه
خدایه توبه توبه
واخزه اومیرا چیریه
آ چه وای د ګلالی پلارا دلته مې د غوا وزای پاکوما
هی هی د ګلالی مورې څه درته وایم په دې وخت کې په کار و چې ته په غوجله کې نه په پخلنځي کې وای
وی خدایا بیا د غرمې د ډوډۍ وخت شو دا ورځ څنګه منډې وهي
هو دومره د کار ډېر و چې هېڅ په وخت پوه نه شوې اوس خو ورځې م نه دي لنډې
کار به مې ډېر و یا به نه و خو له ډېره غمه په شپه ورځ نه پوهېږم چې ولی جان ورور به مې څنګه وي
هی هی نصاره د ګلالۍ مورې خفه هم نه شي اصلي ګناه خو نصار وکړه چې په خپل سر یې واخیسته د یتیمانو ځمکه یې خرڅه کړه
دا خو زه م نه وایم چې نصار لالا مې ملامت نه دی هغه له خویندو ورونو سره څه چې له ځانه سره م جفا وکړه ګوره خپل ځمکه به یې له لاسه ووځي
تراکه زه به م درسره مرسته وکړم ته ودرې چې دا تاسو ته م لږ درته پرېمینځم چې ډېرې خټې یې نیولې دي
بس د خیر په کار کې سات نه دی په کار
زما کارم خلاص دی نور
وسړی د احمد څنګه تر اوسه ډوډۍ ته نه دی راغلی
هغه دی احمد هم لکه چې راغی وایم
نه عمر یې اوږد دی چې له یادېدو سره سم زوی مې راغی
مورې و مورې
احمد زویه خدای دې عمر زما د سر له ویښتانو زیات کړه
او همدا چې یاد کړې تم په دروازه را ننوتې راوړه واښه دې غوجلي کې دننه کېږده چې د باندې لمر ډېر تیز دی
مورې او پلاره چې د تاسو دواګانې راسره وي په شا نه راځم کار مې پیدا کړ په خیر
کار دې پیدا کړ څه کار زویه
څنګه کار احمده چا سره دې کار پیدا کړ
هغه زما د یو ملګري انډیوال دی هغه سره مورې ډېر وږی شوی یم زر ډوډۍ تیاره کړی
ښه دا د ورځم ګلالۍ خور به دې ډوډۍ تیاره کړې وي ګلالۍ لورې د سرخانه ورکه
ګلالۍ خپله ناروغه وه خدای خبر که یې ډوډۍ تیاره کړې وي او احمده زویه تا ونه ویل چې ځان ته دې څه کار پیدا کړی دا کس دې د کوم انډیوال ملګری دی او څه کوي
هو پلاره هغه خو
ګلالۍ پلاره لاسونه مو مینځي راځي چې ډوډۍ تیاره ده
ها
وای چاکان خپل په چا کې ده.
خدا متل هم رښتیا ده. زړه دې بدمشه چې وای مکه او په چا چې وبشي پتا.
او وای چې بد ګرځي بد به پرځي.
او او تل چی کری خبرې بی شاغا عمقی مون تلانجی جوڑا ولی آخر خپلا بگی را گیر شو
احتیائی ویلی دی چی غال پا غرکی نزایی گی
نرائی باران دی متلونا و روینا شاغا مقیم تا وای چی نندوارا بندیان یونا ولی جانا لاس را کا چی دوارا سرزونا
خبر واو ری خبر واو ری
پا آغی ورس چی بیای بیگا تا شاغا و مقیم پا رشوت گیر شول
خا بیا تو چی یو
دکان تا پا سودا پسی را غلیو دست نا افغانه سودای را نوکڑا چی لاس جیب تا که؟
خخا، تا تا ایم لکه چی رشوت در که
و؟ او نا، در سل افغانه پرزای در زرگون و بندل جیب را ویست
خخا
بس یو دمی رنگ زیر شو، ویلی دا خود آقا دارمار پیسی دی
دارماران خود دوارا و، خوکه و چی خپل جزای ولی ده
پوهیگه چی رشوت خیستون که و رشوت ورکون که سرا حقا چوک چی در دوی دو ترمان دلالی کوی یعنی هر کس چې رشوت اخیستو او رشوت ورکولو ته لاره جوړوي هغه باندې هم خدای تعالی لعنت وایلی او په قانون کې هم جزا ورته ټاکل شوی
ګل محمد کاکا یو به وچار خوراکه
ورشه ورشه سودا ورکه
ښه عبیده څه دې غوښتل
یو به وچار
ښه دا دی عبید خانه د دې سطل نه مې اول تا ته ترشي درکړه دې دوه ورځې کې مې نوه خرڅه کړې
ګل محمده تا ویل دی دو روزو که دی دا چارو سطل سر لا نو خلاص کرده؟
هو، لا غی چی دا وارا گرمه شوی، ترشی مخشی چندانی نخلصی گی
گل ماما دا، دا چار که دوم را زنده نیکی گی، دا غو خلق ناروغه کوی کور که دیو آیا، چی نور اچار دوم را در تجور کی، چون را چی خلصی گی
او، دا خلا اچار دی، زد بدمش آقا را از میاگه در نوی بڑی، یا وپا کی خوصا آوا
راشا پا تاوان که بلا در و آخلا
راکا، تو با وای چیزه برای نسات وکم با خطول مهد شوی
تو بوی جور که تا خلا کچی طول خوصا آوی
مقیم مکین شعب دین زوید موظف و سرنوالان و خواهد
سرنوال سیب او با خب دوسیه کارم که ای سیب ما وایل دا کار خوبه ما تا توان اونه کی
کم کارا و چه توان
هم دا چه ما پا امر سیب مکین در رشوت شک وکو او بیام تاسو تا خبر در کر سیب
نه نه تا دا قانون سرم راست کری کم نه حق تو را تو امد دی برچه نده لگه ولی ولی با تا تا توان پیخیگی
سیب زپ دې ډارېګم چې خپل دند له لاس ورنکم سیب
ولی به دې دند له لاس ورکوي مونږ په تا ویاړو او کوشي تا ته باید افتخاری رتبه هم درکړل شي
مننه سرنوال سیب
اندېښنه مه کوه خپل کار ته دوام ورکه
سرنوال سیب اوس به دغه دوو سره څه کیږي
څه به کیږي هغه شاغه چې رشوت یې ورکوه او مقیم چې رشوت یې اخیسته دواړو ته به د قانون سره سمه جزا ورکړل شي
یعنی قید به پرې راشي
هو طبعا خدا پریکړه به راتلونکې اونۍ په محکمه کې وشي
ښه صاحب د لومړۍ محکمې ورځې معلومه شوه
هو موږ خو د داسې کسانو جزا ورکولو ته ناست یو ځکه په یو رشوت خور ټوله اداره فاسدیږي
هو صاحب داسې خلک خو یوازې دفترونه نه وطنونه په شرمونو شرموي
بله د ازادي رادیو د یو کلی زرغګونو ډرامې نه نویمه برخه تاسو نن واوریده نن جمعه ده او بیل عموم پورسته دی برخه کې د ډرامې اړوند په یو موضوع لمل مسره ژوندۍ بحث لرو تیرونه د رشوت او فساد په ټولنیزو اړخونو او د ډیرو دو پیلتون یو غږیدو نن د رشوت په زیانونو د دینی علوم القدرمن استاد عبدالظاهر حمیدی سره خبرې کوو او د موضوع په اړه تاسو نظرونه هم خبرو زه یوسف زدرانیوم او په تخنیک را سره رامین کاکړ ملتیا کوي خغل استاد زمنګ خبرونه تب خیر راغلی ستړي مشه
مهربانی ډیره زیاته مننه ستاسو نو سلامونه وړاندې کوم ستاسو لخوا نه
تاسو اوریدونکو
ډیر زیات مننه خیر اوسه استاد. درنو اوریدونکو د تل په چیر تاسو ته زمونږ سره د اړیکو شمیره هم وایم. کولای شئ په دې اړیکو زمونږ سره خپل نظرونه او پوښتنې شریک کړئ. 0999235340 بل شمیره 0923255. تاسو د اړیکو په انتظار امام مخکې لاغې. خغلی استاد حمیدی، یو خو دوه کسان دي چې د رشوت پر رشوت اخستلو او ورکولو کې دخیل وی، لکه ډرامه کې مې چې اوریدل، اوس دا طریقې لږ مډرن شوي، یعنی داسې کاروبار غوندې کېږي، د نور شریکان هم رشوت خور بللی شو، څوک چې زمینه ورته برابروي. آیا دوی تر کومه حده په دې جرم کې شریک دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ستاسو نه مننه چې داسې ډیره مهمه موضوع ته مو وخت ورکړی دی. داسې موضوع ده چې نن سبا د پرابطه باندې په ټولنه کې ډېر زیات مشکلات موجود دي. اصلي قضیه چې د دې ټولو شیانو سره تړلې ده، هغه د ایمان قضیه ده. کله چې ایمان د مؤمن په زړه کې قوي ځای نیولی وي، نو له ډېرو مشکلاتو نه انسان ژغوري. د نن چې موږ د کوم مشکلاتو سره که هغه په فردي ژوند کې لرو، که په کورني ژوند کې لرو، که په اجتماعي، که په سیاسي، که په اقتصادي، په هره برخه کې لرو، هغه د ایمان د کمزورۍ قضیه ده. کله چې ایمان قوي شي، نو دا ټول مشکلات به حل کیږي. هلته بیا څوک دغه ناخوالو ته مخه نه کوي.
اما بالاخره دا شی اوستا په ټولنه کې موجود دی. هغه کسان چې پکې دخیل دي، کوم کسان پکې دخیل ګڼل کیږي په دې موضوع کې؟
پر ترتیب دلته خو زمونږ په ټولنه کې خو داسې به څوک ډېر کم وي چې هغه دې نه مستثنا کو، لیکن کوم کسان چې په دې کې ډېره برخه لري، هغه چارواکي دي چې هغوی ته خلک لاندې خلک ګوري او بالاخره دې طرف ته مخه کوي او دې لاس دې کارونو ته لاسه.
زما سوال دا و، هغه کسان چې زمینه ورته برابروي، فرضاً خلک ورته برابروي چې ته رشوت ورکړه ستا کار به وشي، دا کسان
په ټوله کې رشوت د اسلام له نظره یو حرام کار او ګناه کبیره ده. د دې ورکوونکی، د دې اخیستونکی او په منځ کې څوک ګرځي؟ ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک حدیث په دې رابطه باندې همدغه قضیه روښانه کوي چې څوک په دې منځ کې ګرځي او دا کار سره جوړی، نو هغه هم په دې ګناه کې شامل دی.
ډېر زیاته مهرباني استاد. اوریدونکو په طرف زو، اوریدونکی په لاین کې دی، مهرباني خپل ځان معرفي کړئ او کوم ځای نه مړی کنیولې. نبی جان مهرباني. بلې نبی، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل دی، ازادي راډیو ده، لطفا خبرې وکړئ.
بلنه زدران صاحب، نوم می ندی ولا د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدون کیم.
له
مولوی صاحب محترم نه همدا پښتنه ده چې کچیر یو کس ګیری مثلا ولاته په ریسپکت ورکی، یا د حکومت په یو بل لوړپوړي چارواکي په ریسپکت ورکی، څوک د کاري نه خلاصې دي ریسپکت ورکوي، هغه کار په خلاصې دي، دا هغه ریسپکت ورکون کې هم یا تلانی وکړه، هغه خپل کار کوي، هغه خو مجبور دی همدا چې به رښتیا کار نه خلاصي.
نبی جان درته وایي، استاد محترم د ټلیفون دی رادیو لار درته وایي، مهرباني استاد.
په هر ترتیب رشوت لکه څنګه چې مخکې ویلې ګناه کبیره ده. متاسفانه دا کار اوس جریان لري او دو رقمه رشوت اوس معمول شوی دی. متاسفانه یو هغه دی چې یو کس د خپل قانوني حق په ترلاسه کولو کې چاته ورکوي،
او لکه نبی چې اشاره
وکړه، لکه دا چې اشاره وکړه، او یو دا دی چې هغه په ناروا کې، یعنی د خلکو یا د عامه شتمنۍ د ترلاسه کولو په خاطر باندې رشوت ورکوي، نو دواړه ګناه کې راځي. اما ځینې اوقات که سړی په دې باندې پیږي چې دا زما حق دی او بل هیڅ چاره یې نه وي، هیڅ چاره یې نه وي، نو په دې صورت کې بیا د ده لپاره چې څوک ورکوي چې دنه دا حق مثلا تلف نشي او د لاسه ونه وځي او مثلا مشکل سره مخامخ نشي، نو علماو جواز ورکړی دی. خدا به من حیث اخري یو
یعنی ډیر زیات مقاومت باید وکړي هغه ورسته.
بله،
یو بل اړیکه مو اخلو، عبدالحکیم زمونږ سره اړیکه نیولې. مهرباني عبدالحکیم جان، تاسو زمونږ سره په اړیکه کې اوس. وعلیکم السلام. رادیو مو بند کړئ، د ټلیفون لارې مونږ سره خبرې وکړي. مهرباني پوښتنه یا نظر مو شریک کړئ. او بخي سیدا، دا
یما پوښتنه ده د مولوی صاحب نه چې مو خپل په حق.
بله،
مقابل
خا ام دې موضوع باندې خبرې مخکې وشوي، خو بیا هم درته وایي یو بل اړیکه مخلو مهرباني. تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی ازادي رادیو د مهرباني. بلې
بلې
بلې بلې مهرباني خبرې وکه.
بلې
بلې تاسو ښه کاورو مهرباني.
ډېر ښه موضوع، ډېر ډېر احترامات وړاندې کوم مولوي صاحب ته. استاد چې موضوع طرح کړی د اسلام نگاه نه ډېر حرام دی، خو چې الله جل جلاله فرمایي چې هر راشي والمرتشف النار. خو که چېرته مولوي صاحب نه زموږ دا یو پوښتنه، یو استاد یا یو څوک یو کس وایي چې یو شاګرد دی یو په حقل ته، چې موږ دا په دې سترګو لیدلي دي، ورته وایي مثلا ته دغسې شی چې ما ته شیرینی را چېرته دغه شاګرد دغه شیرینی ورته اخلي دا په رشوت کې تابېږي.
درته وایي استاد محترم، خپل پوهنتون کې استاد دی، درته وایي د موضوعات استاد پوهنتون کې شته.
خبره خو دا ده چې ما ورته وویل چې دا مشکلات شته دي، زه به د خپل استاد قصه وکړم. موږ یو استاد والا دی بخي، هغه په چې کله د مکتب په دوره کې ترقی تعلیم به امضا کاوه، نو د شاګرد نه به قلم نه اخیسته، په خپل قلم به امضا کاوه. نو یو ورځ ما ترې پوښتنه وکړله چې استاد دا ولې وایي چې دې کې هم د شاګرد یوه برخه ماته راځي. نو پر ترتیب چې دغسې مواقع ولیدل شي طبعا ګناه شته، اما دا چې مثلا ګناه تر کومې حده پورې ده، په کم اندازه کې هم کېدای شي او ډېره اندازه کې هم کېدای شي، اما پر ترتیب هغه د نیتونو پورې هم رابطه لري چې مثلا د هغه نیت په دې رابطه باندې څه دی. که مخکې د دې نه چې د شاګردۍ او استاذۍ څه قضایا وي او د دوی ترمنځ داسې معاملات و، نو طبیعي خبره ده هماغه پخواني دوستي په اساس باندې کېږي. لیکن که وروسته دې نه چې دا استاذ شوی دی او بیا دا تحایف ورکول کېږي، نو طبعا دا خو هغه کې راځي.
یا که ورته وایي چې سیدا نمرې به دې ښه شي شیرني میرني راوړه، ده خو طبعا نو رشوت،
نو دا خو دې ته خو سړی بله خبر نه شي کولای. نو طبیعي خبره
او همداسې ده. د نورو اوریدونکو په طرف ځو، اما یو لنډ اعلان.
یو کلی زر غاگونا
جگڑا
نده بریدن
متوی جانه
مینه
کستا هم مرسر خواخوی نو
چی سر میبلاد شی زلخ پل مینی نه نتیرهگم.
دود او قانون
خو پا خالکو پسی با نزو، سچه راتا قانون او اسلام وی حقا بکو.
دا هر چه او نور دیر چه پا یو کلی زر غاگونا دراما که دا ډراما را روانه دوشنبه څلور نیمه بجې خپل سلمه برخه خپروي، او جوړونکو ډلې غواړي چې تاسو سره په ګډه دا بریا ولمانځي. زموږ د غږ ثبتونکې ماشين شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته، او که غواړي خبرې را سره وکړي نو د جمعې په ورځ د جوزا په اتمه د سهار په 8:30 بجې په ځانګړي ژوندۍ بحث کې ټلیفون راته وکړي.
یو کلی زر غاګونه.
بلې، راتلونکي اونۍ مونږ سلامه اونۍ لمانځو. یو اوریدونکی پلان کې د رمز الله له هلمند ولایت څخه. رمز الله مهرباني وبخښئ چې منتظر پاتې شوي، تاسو اوس مونږ سره په اړیکه کې.
اړې کمه د مولوي صاحب څنګه د مولوي صاحب صدا ده چې دا رشوت چې اخلي دا رشوت ورکوم کې هم سره دغه نه ګناه ده چې سي کار باندې پیر ابل سوای وسد ما لارا جوړ کاغه تم دغه نه ګناسته کنسته.
مهرباني درته وایو استاد.
قدر من اورورا، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې خو ټول سره شریکان بل شوی دي، ځکه یو د بل حمایت کوي او ټول سره په دې شکه شریک دي. او طبعا هغه مادي لحاظ باندې خو به دوی خپل برخي اخلي چې یو کس په ډیر اخلي او یو کس په لږ اخلي، اما په ټوله کې دا یو ګناه ده او د ګناه پیټه چې ده هغه په مساویانه توګه په ټوله باندې شریکي کې او ټول پکې سهیم دي.
او بل اوریدونکو اخلو، هغه منتظر پات دی زمونږ په بل شمیره کې. مهرباني تاسو زمونږ سره اړیکه وصل ده. بلې، ځان معرفي کوي.
سلام علیکم زدران صاحب، سرم بخیر.
وعلیکم سلام، مهرباني خیر اوسې.
خیستا افغانم له هلمند.
افغان صاحب ستړی مشه، بخیر راغلی له هلمند.
زدران صاحب صاحب استاد څنګه دا پښتنه مو شتي ما سلین یو کچیر مو یو دفتر ته مراجعه وکړم ته وظیفه مو د دفتر مخ کې تر مونږ لا دوه کسان ولاړي دا یو څوک راځي هم ته وایي استاد دا مسول کس کیا دا وځي چې ورکی یا رئیس ورته ته پیسې ورکی دا غدي نو سره خبرې کوي چې درو میاشتو ماشه استا پس دغه د امات ما کاوله کدا خو پر رشوت کې نه راځي.
تاسو هم د سستون سره مخ یې. بله، خداوردون کاری که وشله سوالی او کمیره بانی
یا قضیه چه مخیم که دیشم گو سر خبر برنی خبر کردی نگا ده خلق و مشکلات دی چه ده خپل حق حقوق ده اختلاس کول پا خاطر باندی اگا رشوت تا مجبوری گی او ورکی پا دی صورت که ورکون که چه اگا خیری هدا پوری کوشش کرده ده او نور نکی گی ده ده خپل حق ده اختلاس کول پا خاطر بانی که چشه ورکی نو پا دی صورت که بیاد ده بانی گناه نشته ده اما مقابل طرف چه ده پیسی او رشوت یا هر چه اخلی نو غلا پرا مکمل گناه ده گه
که ده ده رشوت لور کول عمله ده بل چه حق تلف کی گی فرزن ده لایق نوی ده ور نوی بل چوک ور کس وی اما ده مخی کی گی بیا
ده خب واضح خبر ده نو چه ده خو ده اغا حق تلفی است حق تلفی ده دلتا خو دیوی گناه پزای بانی بل گناه هم را غلا چه تا خیانت وکه د رشوت ترڅنګ تاله خیانت وکړه
یعنی ځان باید بشپړ مستحق وګڼي پوره کوشش وکړي هغه نورسته که مجبورې بیا
بله
اوسه مهرباني بل اوردونکو هم اخلو اوردونکو په دې اړه زیات سوالونه لري زیات تلیفوني اړیکې نسی مهرباني او ډیر په خیر راغلی نوم دې چی وو
عبدالغفار د لوګر ولایت
عبدالغفار جان له لوګره مهرباني
اراده افغانستان لپاره جاره کړنه څه ډول شو ته معمولي تذکره د 2017 چې راغله 2300 په تذکره ته جوړم میرا کې نه جوړم دا لپاره جاره کې رښتیا په بندا ډرامه به هیڅ څه ولا بوله راځي په دې اور اول نمبر تاسو دا غو به څه ګلانه هغه ما نه را ده په خیر شپه دغه راغله به هیڅ څه ولا بوله په دې
باندې په هر برخه کې اشاره ورته شوی راتلون کې ونه مونږ په همدې اړه خبرې کوو تاسو نظرونه راتلون کې ونه اخلو مهرباني راتلون کې جمعه په همدې اړه خبرې نن درښوت پاړه مهرباني یو بل اوردونکو هم پلان کې منتظر پته هغه اخلو بیا تاسو په طرف راځو بله تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده بلے
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهربانی نوم دے
تو خیر دا بل ویل شجیل ول فلیف تاثر پته ماست
تو خیر جان ډیر خیر راغلی همیشنه اوردون کله زمون خیر راغلی مهربانی
محترم ملمانه د خمدا پښتنه د کوم مسلمان رشوت ورکی آیا دا هم رشوت ول کیږي او بل دا پښتنه د چې د رشوت خو په دې اوس دوره کې بالکل ډیر زیات په ټول کیلو مزینو د دې د مخنیوي لپاره څه پکار دی باید موږ او حکومت څه تدابیر پر کار واخلو تاسو له دې
ډیره زیاته مننه مهرباني استاد
یو قضیه خو چې د وسنه سره واضح هوای او هر مؤمن مسلمان چون الحمدلله موږ ولست مسلمان دی صرف لکه دنیا را باندې زور کړی دی هغه دا ده چې موږ باید د خپل ځان لپاره داسې دلایل پیدا نکو چې بلاخره موږ رشوت ورکو یا داسې وایو چې ولا زه خو د خپل حق په خاطر باندې رشوت ورکوم په دې توګه زه ګناهکار کېږم نه بلکې موږ کوشش باید وکړو چې دغه دود چې را پیدا شوی دی دا باید د دې د مخنیوي او د ختم کولو لپاره کو یعنی کوشش وشي چې دا قضیه ختم شي که دا شوی چې مثلا زه ولا مستحق ځان وګڼم او مولوی سره پښتنه وکم چې ما خو لا حق باندې او بیاغه ته پیسې ورکوم او هغه په دې باندې اموخته کوم چې هغه زما رشوت واخلي نو په دې صورت کې دا درست خبر نه ده یعنی دا یو عمومي کار ته ضرورت لري چې د دې مشکل د حل په خاطر باندې سره فکر وکي او دې مسایل نه لري
عمومي اجماع وشي
بله بله
مهرباني زین اردن کوم ته د 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیرل لاري غږیز پیغامونه پیریخي دغه نظرونه مورو مهرباني
چې ملکی خلک رشوت ورنه کړی نو ولسوالان یا هم کمانډانان و یا هم بل کوم مدیران به رشوت کوم کوي په پزورو خو له چا څخه استای نه شي
الو عام خلک دی فساد تو رامستر کې ډیر لاس لري ځکه دا او بعد خلک دی دا غته پرشیر دا یو حکومت چارو اخوش
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د افغانستان ټول ادارې هم داسې جوړې شوې دي بې له شوات نه بې دغه نه بل کار نشته نه حتی کوم پولیس او کمانډانان چې د دې هغه هم ستر شوات په باندې روزل شي دي خو به غاډي سره مولاین دا د غف په ساده کې لري په دغه باندې خلاصيږي
الو السلام علیکم زه مطلب روز جان ولایت تکزور سوري فصل پیغام تاسو پیغام چیدم هغه کسان چې د دوه موزن کې شپت زمينه برابرې او هغه جرم کې په پر شریکان دي په دې خاطر چې دی او په ساعت لاره ورکه زه او دوه موزن کې د لالي کې او دا د بدختي سبب ګرځي
مهرباني استاسو اردوونکو پیغامونه او بیا هم 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 شپږ شمیره ته پیغامونه پریښی شي. په دې اړه استاد خبرې وکړي د خلکو په رول باندې چې خلک باید څه وکړي او بلاخره استاد کچیر په ورسته برخه کې د خبرونې ته رسیدل یو تقریبا کچیر څوک رشوت نه ورکوي یا بلاخره د رشوت څخه پرهیز کوي هغه څه سکون حاصلوي هغه څه ګټي لیدل شي.
زه خبر ساده دی خبر نمخ کی دا خبر وکم چې رشوت اوردون کې ویل چې خکته خلک ورکی متاسفانه نن بره خلک هم رشوت ورکی او دا د بره خلکو د رشوت ورکولو هغه نتیجه ده چې نن خلک د مشکلات سره مخامخ شوی دي. پر ترتیب رشوت ورکون کې باندې الله تعالی لعنت ویلې ده او دې لعنت نه سره باید ځان خلاص کی او ځان ډاډه کی او کله چې د دې شان خلک ځان خلاصین او طبعا حلال رزق پر نصیب کیږي قناعت او همدارنګه د ژوند په معنوي لحاظ او په مادي لحاظ باندې پاک او سپیشل کیږي
او مهرباني اتمن ډاډه او زړه به سکون پیدا کوي. ډیره مهرباني خغله استاد زموږ سره په خبرونه کوي دا اردن کو څه مننه چې زموږ سره دا خبرونه هم دې چې پای ته رسیږي. بل خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي د پراګ لستودیو څخه نیم ساعت پوری خبري مطالب لري. ته نیم ساعت ورسته بیا په دریجه باندې ډراما او بحث تاسو زموږ سره اوسئ راتلونکو